ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته اخراغ لاس د نوریس نوري مو د خبری مجلې خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځم به ورځ د تلیا میزان د میاشتې لسمه ده چې د میلادي اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټه سره برابر ده. وابوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړي دي. چې جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتلې. خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 رئیسې په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. یو د اختلافي ټکو پر حنفي مذهب د طالبانو ټینګار دی، خو د افغان دولت مرکچیانو د جعفري مذهب چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پیروانو حقونه خوندي شوي مسله را مخته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه اختلافي مسله تر ډیره هواره شوې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دواړو لورو د اوس لپاره د حنفي اصول چې شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره هیڅ ډول توپیري چلند به نه کیږي په رسمیت پیژندلی. طالبان دغه راز غواړي چې د سولې په یو احتمالي موافقه کې د افغان دولت له نوم څخه ډډه وشي او پر ځای هغه یو ډول افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو نوموړي په نور جزئیات ورنه کړل. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د موټر بم برید شوی دی. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
د ټپړنیو معلوماتو په اساس باندې چې موټر بم مازده موټر بم دی، پاگا سیما کې پوسټه تخریب شوې ده. نو تر اوسه پورې د تلفاتو پاکل باندې دقیق جزئیات نشته دي.
د بریټیر شپه د نهو بجو خواته وشو. د پولیسو یوې سرچینې چې د خبرو اجازه یې نه لرله ازادي راډیو ته وویل چې د 14-15 تنه وژلې دي. د پروان پولیس په سالنګ ولسوالۍ کې د مخدر موادو د 15 قاچاق کوونکو د نیولو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې سرتیرو دا څلور تنه چې یوه میرمن د نیولې دي. د پولیسو په وینا له دې کسانو سره 25 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه تریاکو چې په کورولا موټر کې له شمال څخه کابل ته وړل. د افغانستان فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې ټاکل شوې ده چې نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دوه ټیمونه په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او قابان هندوکش د ګروپ په اخر کې دی. د سیالۍ تیرې پنځشنبه په کابل کې پیل شوې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د چک روغتیا وزیر رومان بریمولا د چهارشنبې په ورځ د حکومتي چارواکو تر فوق العاده غونډې وروسته وویل
ګڼو علتونو دې ته اړ کړم چې د بیړني حالت وړاندیز وکړم. اوسنی وضعیت ښه نه دی. موږ باید د بریتانیا، فرانسې یا اسرائیل په څیر یو لړ اقدامات د دې لپاره وکړو چې د زیاتېدو مخه ونیسو.
د بندیز د لومړی دوه په مخه به تر شل تنو ډیر په بهر کې او تر لسو ډیر په داخل کې نشي سره یو ځای کېدلی. لوبو ته به نندارچیان نه کښېني. منځني ښوونځي به بندیږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له محصلینو مرسته غوښتل کېږي. په چک جمهوریت کې په وروستۍ یوې میاشت کې تر 40,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې د نفوس په تناسب په اروپا کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې کووید-19 ناروغۍ نیولې دي. چک جمهوریت د مارچ په میاشت کې لومړی ځل د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی و چې دوه میاشتې دوام وکړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کوردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتي. دا خبره د عراق د کوردستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د تروریزم ضد ادارې وکړه. د ادارې په خپل خبر پڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي دي چې په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلی له لورې شپږ توغندي د اربیل پر هوایي ډګر توغول شوي دي. په دې ځای کې امریکایي ځواکونه ډېر دي. دغه توغندیو څلور د هوایي ډګر په غولي کې چاودلې دي او دوی نه دي منفجر شوي. شیخ نواف ال احمد ال صباح د کویت د نوی امیر په توګه لوړ وکړه. د کویت د متوفا امیر مایرنی ورور دی چې څو کاله د کویت د امنیتی چارو په برخه کې کار کړی دی. د کویت مخکینی امیر صباح احمد ال صباح درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. دا سیاټکل نکیږي چې د کویت نوې درې اتیا کلن امیر به د خپل ورور ډیپلوماټیک مسیر په بل روان کړي. نوې ولی عهد لا نه دی ټاکل شوی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 22.12. جلال آباد آسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.13. کندهار آسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.11. هرات آسمان شین د تودوخه لوړه درجه 28.6. او مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28.11.
ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مندې چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. آیا پاکستان به دا ځل افغان پلاوی سره شوی ژمنې عملي کړي؟
دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنی غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې کې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې صادقانه همکاري وکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیستای دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو یا زړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې پلمه مو په کابل کې د یو شمیر زړو حال اخیستی.
خلک اعتراض نه کوي او وایي لاس ورپی درکوم فروشگاه ویسه بار نه نور وخل تکول ډیر ده بیر بار ډیر ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ناګورنه قرباغ شاوخوا جګړې دوام لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړه دي او داسې اندېښنې شته چې د جګړې لمن پراخه شي. د ژوند رنګونو کې مو له یوه ځوان سره خبرې کړې چې لسانس له هند اخیستی خو کار ورته نه پیدا کیږي.
خوشحال بدین چې خپل شخصي کاروبار مده خو ډېر ځوانان چې ډېر بیکار دي.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د دې پلاوی مشري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوله چې له درې ورځني سفر وروسته تېره شپه کابل ته ستون شو. د دې پلاوی وغړي د پاکستان لپاره د افغانستان د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په مسله کې اوس د پخوا په څیر فکر نه کوي. احمد چبر راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغیزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له ښاغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوز او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عیني ادبيات کې کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لري ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هر کله کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځنی سفر خوشی کوي خو یو شمېر سیاسي کتون کې د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف څنګه ځنګړي پالیسی لري فارن پالیسی او یعنی بهرنی پالیسی او بهرنی پالیسی کې د افغانستان لپاره ځنګړي
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 را پدې خو د سولې د خبرو پر طرز عمل موافقه نه ده شوې. عمر داوودزی وی هیلمند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو د خبري ژر مخته ولاړ شي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد دوه ته تللی دی. رويټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیل زاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوی ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پری ټینګار کوي چې د سولې خبري به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون لمخې کوي.
و امور دل چې د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل تسلیم شوې پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم ویلي له پیغام سره بیرته کابل ته ځي. په دې اړه د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړۍ مترې پوښتنې کړې ده چې هغه څه چې افغان چارواکي وایي چې پاکستاني چارواکو دا ځل ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګېدو کې به همکاري وکړي، آیا دوی به دا ځل خپلې ژمنې عملي کړي؟
ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توقو چې د افغانستان دولت لري ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا بچوي دا پر دې پورې تعلق لري چې د جنگ په میدان کې څه نرمښت سازي طالبان د خوا څخه کنه چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته غوږ دي او پاکستان کولای شي چې په طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوحه کې مذاکرات کې مخته ولاړ شي. نو که چیرې دا د وطنل دل کې ری بیا ز فکر کوم او یا تر اوسه پورې دل دل سی نو د دې کامیابی سپندمنه د چوس څو کوټه کې یا د فکر کې دا به کامیاب وي. دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې یا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت څنګه غواړي هغه به وکړي کبه ونه کې خود تیر ته پکته د فکر کوم ډېر افغانان په دې شکل لري چې پاکستان به واقعا په دې کې ځان کنه همکاري وکړي.
خاغلی عبدالله ویل چې کابل ته ډک لاس سره ځي، خو هم د افغانستان ډیر جګپولي چارواکي پاکستان ته تللي وو، د سفر نه وروسته هم دغه څرګندونې شوې دي. څه فکر کوي چې دا ځل به وضعیت توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي او پاکستان هم په دغه خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی وي داسې ویل کیږي؟
بحث دا دی لکه تاسو چې ویل چې په خام داسې وادي سوي وي او افغان چارواکي به د پاکستان را ستنېدل دي بم ډول چې ډک لاس راغلي او به تغیر دا چې خطرو څخه پرداشت نه دی لکه نو بیا هم دا د ټول دې په تړاو لري چې په امن کې څه کې وي بعد یا ونه باسو چې زلمی خلیل زاده دوه تر څه درې یوان ته په طالبانو باندې ځینې ښکارون راځي. نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شان معلوم شي او ځینې په دا ویزه په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړه چې یو نه ونان ته په ویزه د کیس کړ کوم ډاکټر صاحب عبدالله ډیر په دا باندې لاسر اورونو حساب کوي نسبته چې په افغانستان د سولې کې پاکستان ته عملی اقدامات کوي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتون کې ده هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
سهار و بجی او پینزلس دقیقی دی او سم دی افغانستان پا نړۍ والو رسپانو تا انکتن کو اسدالله لودین تا بغاک شو.
ډیپلوماټ خبرونه په تازه غاڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خبر کړی او دا سرلیک ورکړی. آیا په قطر کې د سولې معاملې کولای شي بې ځای شوی افغانان خپل مينو تستانه کړي؟ خبرونه لیکي افغانان د سولې خبرې د پټمنې او تلپات سولې لپاره لوی فرصت بولی، ځکه د خبرونه په باور افغانستان کې د دوه تیرو لسیزو جګړو څه باندې 1,500,000 کسان وژلي او میلیونونه نور یې د هیواد دننه او بهر تیښتې ته اړ کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان دا مهال 4.1 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي لري، دوی کې څه باندې 1 میلیون له طبیعي پیښو او پاتې نور د جګړو او شخړو له لاسه د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش هغو خبرو ته اشاره کړې چې دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې وکړې. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د دې لامل شي چې په کور دننه او بهر ته تللي افغانان به بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو ډیپلومات خبرونه دې ته په کتو چې د سولې خبرو کې دومره پرمختګ نشته، لیکلي دي چې ممکن د سولې خبرې د بې ځایه شولو بیرته ستنېدو سره مرسته ونه کړي. مطلب کې راغلی ډیر شمیر بې ځای شوو کسانو چې وروستیو کې د طالبانو او حکومت د جګړې له امله کورونه پریښي ټوله شتمني له لاسه ورکړې او ځینې یې ان خپلو سیمو کې سرپناه نه لري چې بیرته ژوند پکې پیل کړي. خبرونه لیکي هغه کسان چې د داعش له ویرې کډه شوي ممکن د دولت او طالبانو له سولې وروسته هم خپلو مینو ته ستانه نه شي، ځکه ویریږي چې له دې سره به د داعش ګواښ لا زیات شي. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا هغې هېواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سفر ته یوه مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي دواړه هېوادونه د ګډ برخلیک لپاره کار کوي. په مقاله کې راغلي جدي درک دا دی چې افغانستان او پاکستان د یو او بل د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم دي، خو د لیکوال په باور له دې سره هم د بې باورۍ فضا حاکمه ده او یو پر بل تورونه لګول کېږي. مطلب کې راغلي دواړه هیوادونه نه بیلیدونکې سیاسي جغرافیه لري او په کار ده چې د یو او بل د ثبات لپاره سره لاس ورکړي. عبدالله عبدالله پاکستان ته درې ورځنی سفر درلود او د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم، د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په بهیر کې د هغوی د مرستې او ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
ازادي رادیو اوري نن د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د پخو عمر لرونکو یا زړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ سکال د افغانستان په ګډون په د نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده او تر ډیره هم دو قشر ته ډیر زیان رسولی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې کووید 19 ناروغي 1,455 کسان مړه کړي، هغه شمیره چې له دې وزارت سره ثبت ده چې د دوی په وینا 80% په کې د پاخه عمر لرونکي کسان دي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 70 کلن محمد ظریف د لسو اولادونو پلار دی. دای وای په خار کې لاسی کراچی چلوي او د خلکو سودا له یو ځای بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ وګټي.
ته به جی راځم ماخام زما کور کله پیدا کیږي کله نه کیږي او خلک ترام نه کوي او وایي لاس ور پیدا کوم آن فروشگاه ویسه بار نه نور و خال تکال دیر ده بیره بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خار بل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دای دل تای واز جوان کبی
زندگی دیگه مشکلات دیگه
جوان ستونزمن دی سوکرم مجبوریم کار امزدوری نشتا نوگی او نه هم مور پاتی کیگم زمانو می پری خود لیم خارش دادیم.
دا سیلونه او زمان باوی چه پو زرلخ که خپلو میندو پلرونو تا امسان نشی، خود داسه همشتا چه میندی او پلرونو ورتا هرچه دی او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگرد ورد کردی. دا خو سولیت و سیدون که عزیز و رحمان وای چه پلار یې ډاکټر وو او کډنول لس ناروغي ترې واخیست.
افغان علت خو بیخي نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه بیخي نه وم. بیا خو هغه ما درمې چې دی یعنی ما نیم چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي، نه داسې وایي چې موږ خو دغه زندگی وځي ختم شو تر اوس پورې خو یو محتاجی سبو کوم مور چې دا مور خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې بیخي ژوند تمه نه لري.
عزیز الرحمن زیاتبی پلاری د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل، هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړ چې بل اخره همدې ناولې ناروغي ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پخ عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته شوي چې له دې شمیرې 10% د پخ عمر لرونکو کسان دي. دا دغه وزارت وین اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغي له امله په دې هواد کې د مړو شوي کسانو شمیر 1405 تنو ته رسیږي چې 80% د پخ عمر لرونکو کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1405 تنان مړ شوي دي په دې کې څه د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغه عمرونه 500 کالونه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغي د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسیدلی.
بواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوریاو سمي و نړیواله موضوع د ناګورنا قرباخ شاو خو جګړې دوام لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړه دي. داسې اندېښنې شته چې د جګړې لمن پراخ شي او د سیمه او سیمه ییز قدرتونه لکه روسیا او ترکیه هم پکې ښکیل شي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
په لسکونو کسان د ملکیانو په ګډون د تیرو څلور ورځو جګړو په ترڅ کې وشل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دواړو لور یو لبی پیلوټ الوتکو ټانکونو هلیکوپټرونو او مختلفو توغندیو پرې جګړې کې کار اخیستی دی. په 1994 کال کې آذربایجان او ارمنستان اوربند کړی وو. له هغه وروسته دا تر ټولو درنه جګړه ده. دواړو لور یو پروند پولی پرغشتو د بریتونو خبر ورکړ. روسیا له ارمنستان سره امنیتي تړون لري او دا ویرشته چې دا هیواد د جګړې تر اکاشل سي. ترکیه بیا ویلي دی چې په دې جګړه کې بل آذربایجان څخه کلکه دفاع وکړي. د دې اندیشنو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د داسې راپورونو یادونه کړې ده چې وسلوال له سوریا او لیبیا څخه ناګورنو قرباخ ته استول شوی دی. په تیرو ورځو کې په دې اړه نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې ترکیه له سوریې څخه د آذربایجان په ملاتړ وسلوال دغه هیواد ته لیږلې دي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل سخت جګړه روانه ده او د جګړې د لومړي کرښې په اوږدو پوځي عملیات ادامه لري. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان ستیپانیان په فیسبوک کې لیکلي دي چې په ناګورنو قرباخ کې د جګړې په لومړی کرښه کې د توپخانې ډزې روانې دي. روسیا او لویدیځو هیوادو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. ماسکو له انقره غوښتي دي چې دواړه لوري اوربند او ډیپلوماسي ته وهڅوي. جرمني هم پر اوربند ټینګار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایک ماس پرون په برلین کې خبري اعلان وکړ. ټول نشته په ځانګړي ډول پر کلیو او شهرونو د ډیټا سیسټم د سی ودریشي ټول اړخونه باید سمدستي د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په مشي خبرو ته چمتو شي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر هم د ارمنستان او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړې ده. خو دا معلومه نه ده چې د غلوریو دا بلنه منلې ده کنه ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا په نګورنو قرباخ کې جګړه غندلې او د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې سم د سړي اور بند شي او خبرې د پیل شي. د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د روسي له دولتي تلویزیون سره د مرکو پر مهال پر یو بل تور پوری کړی دی چې د مذاکراتو مخې نیولې ده. نګورنو قرباخ یو غرنۍ سیمه ده چې له ځنګلونو ډکه ده او د اذربایجان تر واک لاندې ده چې اکثر اوسیدونکي ارمنیان دي.
یو ځل بیا په مخکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې تیر ماښام د وزیرو د منده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د موټر بم برید شوی. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په د بریټ پسمه کې یو پوسټ تخریب کړی ده. د افغانستان فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې ټاکل شوی ده نن شاهین اسماعیل او قبان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. چک جمهوریت سر له راتلونکو دوشنبه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هغه وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کوردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي وشتري دي. د توغندیو د زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکول شوی. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوی امیر په توګه لوړه وکړه.
دا ژوند رنگونه
نو می منان ده او د کابل سیدون کې ما
منان جان څه کار کوي؟
زه فلان ولته دکان کوم په دکانداری کوم.
څنګه زکړې دې کړې؟
او زکریم کړي تسان سیما او زکریم خارج کړي هندستان کې مې کړي.
اڅنګ هندستان کې مزدکړي کړي وظیفه.